Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د آزادی رادیو د خبرونې تمو اسمت ساروان هرکلی کوي. دا خبری مجله په خبرونو پیلو. د روغتیا د نړیوال سازمان په همکاري یوشتنه افغان ډاکټران یو نرسان له پلازمینی کابل د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره دغه ولایت ته تللی دي. د دې ډاکټرانو له ډلې خوږې بابکر خیل په یو پیغام کې چې د روغتیا نړیوال سازمان پرون خبر کړ ویلي،
هرات ولایت ته د زلزله ځپلو سیمو په خاطر باندې راغلي ترڅو موږ لا شو غل نږدېنه لیدنه وکړو او هغه میندې او خویندې چې اړتیا لري او په دې زلزله کې دوی آسیب لیدلی نو دوی له نږدېنه وګورو، د دوی کومې څه ته چې ضرورت ده یا کومې مرستې چې لازمې دي هغه موږ ورسره ترسره کړو. موږ تقریبا د یوې هفتې لپاره دلته راغلي یو، امکان لري که چېرته ضرورت وي کولای شو چې موږ له ډېر وخته پورې دوی سره پاتې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي دوی توانیدلی په هرات کې د زلزله ځپلو سیمو شاوخوا 1900 کسانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. روغتیا پالانو ویلي د هرات د زلزلو اکثره مرشوب له ښځو او ماشومانو ته اوښتي. د نړۍ د اتلې لوبډلې انګلستان په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریا په کور دننه او بهر د ګڼو شخصیتونو لخوا ستایل شوې ده. د کرکټ پخوانی پیژندل شوی هندي لوبغاړي سچن تندولکر په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغان لوبغاړو په دواړو توپ وهنې او توپ اچونې کې بې ساري لوبه وکړه. د په تیره د رحمن الله ګربز توپ وهنه ډېره ستایلې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین افغان لوبغاړي ستایلي چې خپل انعامونه او فیسونه د هرات زلزله ځپلو ته بخښلي دي. هغه ویلي چې افغان کرکټران نه یوازې کرکټ بلکې د ژوند په نورو برخو کې هم خدمت کوي. د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد هم د کرکټ د دې بریا مبارکي ویلې ده. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د بریا د مبارکۍ ویلو ترڅنګ هیله ښولې چې افغان لوبغاړي په نورو لوبو کې هم شو ځلی شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2023 کال په نړیوال جام کې د انګلستان ټیم ته د 215 اتیا منډو هدف ورکړ. سیالي یوازې 215 منډې وکړې شوې او لوبه د 9.8 منډو په توپیر افغان ټیم وګټله. د طالبانو تر ادارې لاندې کابل شاروالي ویلي چې د گزر د وکیلانو په شورا کې د هندوانو او سیکانو یو استازي ته هم ځای ورکړی دی. سردار ګلجیت سنگ په کابل کې د میشتو هندوانو او سیکانو د استازي په توګه پرون یکشنبه د گزر د وکیلانو د شورا غړو ته ور وپیژندل شو او د وکیلي گزر مهرې ترلاسه کړ. اوس ډېر لږ شمېر هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي. د کابل شاروالۍ په اعلامیه کې راغلي چې ارچایه و د هندوانو سیکانو د غصب شویو مځکو د بیا ترلاسه کولو لپاره د گزر د وکیلانو په شورا کې دوی یو استازی ولري. د طالبانو له بیا واکمنې وروسته ګڼ هندوانو سیکان له افغانستانه ووتل. د فلسطینی کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو څنګه خبرداري ورکوي چې په غزه کې یو بیساری بشري داورین په پیښېدو دی. د دې ادارې مشر فیلیپ لاز رینی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په غزه کې اوبه، خواړه او سونګټو کې په پای ته رسیدو دي. ښاغلی فیلیپ وایي چې د ملګرو ملتو مرستندوی اداره نور د خلکو د لاسنیوي توان نه لري او امکانات یې پای ته رسېدلي دي. د اسرایلو پوځ د غزې د شمال 1 میلیون اوسیدونکو ته امر کړی چې له خپلو سیمو کډه وکړي. د اسرایل پوځ په سیمه کې د حماس د وسلوالو پر ضد ځمکني عملیات کوي. په دې بریا کې د رحمن الله ګربز اتیا منډو ډېر رول درلود. د هرات زلزلو ته په اشاره وویل،
موږ ډېر مشکل حالات کې مو قسم په وطن کې حالات هم صحیح نه دي، خو د دې باوجود هم الحمدلله ډېر خوند یو کو هیوادوال تم خوشحالي ورکړي.
د خړو نړیوال پروګرام وایي زلزلو د افغانستان په لویدیځ کې هغه کلیوي چاټ کړل چې لمخ کې مرستو ته اړتیا لرله. له پاکستان ځینې راګرځیدلې افغان کډوال وای
زه یونی ولا ما خپل می لسره د جیل تیر کړي دي سخت وال ټکول را کړی دي بس
د کندوز د قلایزال یو ویچار شوی پل بیا جوړی شي
موږ په دې خپل باندې ډیر خوشاله یو دا یو غټه واچې د موږ ډیر موږ فازاب په کال کې موږ 15 موټر وبوړي
په غزنی کې خلک د ترافیکی پیښو له زیاتوالي شکایت لري
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په نړیوال جام سیالیو کې انګلستان ته ماته ورکړه. افغان لوبغاړو د انګلستان ټیم ته د 215 اچیا منډو هدف ټاکلی و، خو ټول انګلیسي لوبغاړي په 40 اوور کې په 215 منډو وسوځیدل. د کرکټ مبصران وایي چې د انګلستان په وړاندې دغه بری افغان ټیم ته د مخکې تګ چانس برابر کړ او شایي د نورو ټیمونو لپاره هم لوی سرخوږی جوړ کړي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانک ځای وړاندې کوي.
لومړی وارو چې افغان لوبډلې انګلستان ته چې له تیر نړیوال جام اتلولي له ځان سره لري ماته ورکړه. د افغانستان لپاره پیلیز لوبغاړي رحمان الله ګربز په 500 بالونو اتیا چټکی منډې وکړې او یو پوخ بنسټ یې کېښود. ګربز تر لوبي وروسته رسنیو ته وویل چې لوبغاړي کڅام په افغانستان کې د وروستیو زلزلو او اوختي مرګ ژوبلې په خاطر خپه و، خو خپله پوره هڅه یې وکړه چې د انګلستان په ماتولو سره د خپلو وطنوالو په شونډو مسکا راولي.
او بیا ګولو بنابات کم بیک کول هغه چمپیون ټیم بیوټ کول ورلد کپ کې دا زمونږ لپاره یو خوب الحمدلله. موږ ډېر مشکل حالات کې مو قسم په وطن کې حالات هم صحیح نه دي، خو د دې باوجود هم الحمدلله ډېر خوند یو کو هیوادوال تم خوشحالي ورکړي.
د افغانستان لپاره د 204 اتیا منډو په جوړولو کې پر رحمان الله ګربز سربیره د اکرام علي خیل 50 منډې او په پای کې د مجیب زادران او راشد خان تیز منډې هم د پام وړ دي. راشد خان ویلي لوبغاړي له بریا خوښ دي او هڅه کوي چې نور لوبو کې هم وځلیږي. د هغه پیغام کرکټ بورډ په خپل پاڼه خپور کړی دی.
دې بریا مبارکي ټول دا او دواګي میاسته موږ نور لوبغاړي باندې کوشش هدا به چې خو وځلیږو او تاسو نور خوشاله نه هم نصیب کو.
د کرکټ مبصرین په بالینګ کې د افغان لوبغاړو په تیر بیا اورو بالرانو ورته ویډیو وستایلې چې لډلې راشد خان درې، مجیب درې او محمد نبی دوه وکټي واخیستل. چټاکو بالرانو نوین الحق او فضل حق یو وکټه واخیسته. مجیب رحمان چې درې وکټي اخیسته وي او هم یې 28 چټاکي منډې جوړې کړې د لوبي غوره لوبغاړی پیژندل شوی چې خپل جایزه هم د هرات زلزله ځپلو ته ډالۍ کړه. دا په روان نړیوال جام کې تر دوه ماتو وروسته د افغانستان لومړنی بری و چې وتوانی د اوس لپاره د لسو ټیمونو ترمنځ شپږم مقام ته ورسیږي. د افغانستان راتلونکي لوبه همدا چهارشنبه له نیوزیلند سره د هند په چینای ښار کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی اجرایه رئیس او د کرکټ کارپو شفیق ستانکزي ازادي راډیو ته د راتلونکي لوبې په اړه وویل
منګر ډیر زیات چانس لرو چې هم نیوزیلند مات کو هم پاکستان مات کو دوړه لوبغاړي مات دي. چنای وکټه ل دې دننن وکټ نه هم ډیره دی بریک وکټه موږ ته مهم خبره ده دا ټاس کټل بیٹنګ کول لومړی 250 پلس رنزونه کول 250 پلس رنزونه سم وکړل 80% چانس موږ دا چې دوړه لوبډلې مات کړای شو او کچیر ته دویم بیٹنګ کوو منګا نو موږ باید دواړه لوبډلې له وشلو نه په کم رنزونو راګیر کړو تر څو موږ لوبي وګټو.
شفیق ستانکزی سپارښتنه کوي چې د چنای د میدان لپاره باید یو بل اورو بالر نور احمد لکنوال هم راوستل شي او پر ځای چټک بالر فضل حق فاروقی ته آرام ورکړل شي. افغانستان روان نړیوال جام دوه لوبې د سر په بنگلاديش او هندستان وبایللې. راتلونکي لوبې له نیوزیلند، پاکستان، سریلانکا، هالند، استرالیا او جنوبي افریقا سره دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وایي د هرات وروستیو زلزلو دوی نور هم نړیوالو مالی مرستو ته اړ کړی دي. د دبليو اف پی چارواکي زیاتوي چې د افغانستان په لویدیځ کې د سباندې یو لک زلزله ځپلو لپاره د بیړنیو مرستو په خاطر 19 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د دې موضوع تفصیل هم له صفی الله ستانکزي واوري.
د خړو نړیوال پروګرام WFP وایي د افغانستان په لویدیز کې ورسته زلزلو هغه کلی زیانمن کړي چې خلک یې له پخوا بیړنیو مرستو ته اړتیا درلوده. دغه پروګرام د چارواکو په خبره په افغانستان کې د اقتصادي بحران او راتلونکي ژمي سره د مقابلې لپاره پیسو ته اړتیا وه او دې زلزلې د دوی ننګونې لا پسې زیاتې کړې. د ملګرو ملتونو د دې مرستندویه موسسې د عامه اړیکو مسؤل فیلیپی کروپف پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په دغو سیمو کې د زلزلو وروستیو لویو ټکانونو او په پایله کې رامنځته شوي ورانۍ او مرګ ژوبلې دوی لخپل نړیوالو مرستندویانو د لا زیاتو مرستو غوښتو ته اړ کړل. هغه زیاته کړه د هغو خلکو په اړه چې د زلزلې له امله مرستو ته اړتیا لري د دوی ارزونې لا نه دي بشپړې شوې. تېره اونۍ سیمې ته زموږ د سفر په ترڅ کې روښانه شوه چې په زلزله ځپلو سیمو کې خلک بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. دوی په سختۍ سره حتی یو وخت ډوډۍ هم نشي پیدا کولی. دوی لږې ځمکې او څاروي لري. له همدې امله دوی بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان د اوږدمهاله پروګرام له لارې د اغیزمنو خلکو د ژوند د سمولو په لټه کې دی، خو پیسو ته اړتیا ده. په ټوله کې د افغانستان څه باندې 9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري چې له ډلې میلیونونه خلک بیا داسې هم دي چې د لوږې سره یو ګام واټن لري او د یو څاښت ډوډۍ هم په سختۍ پیدا کوي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې د جمعې تر ورځې 4000 کسانو ته د خوراکي توکو مرستې رسولي. موږ له زلزله ځپلو سره مرسته وکړه، خو دغو خلکو ته د خوراکي توکو په ویشلو کې مو له هغه پروګرامه کار واخیست چې ما مخکې پلان کې درلود. موږ په بیړنۍ توګه 900 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو چې د دې ویجاړونکي زلزلې او وروستنیو ټکانونو له امله 106,000 زیانمنو ته مرستې ورسوو. طالب چارواکي وایي د تېرې ورځې زلزلې په پایله کې 2 تنه وژل شوي او 106 نور ټپیان دي. د WFP د عامه اړیکو مسؤل وایي دغه پروګرام د بودیجې د کمښت له امله له هرو 5 کسانو څخه یوازې له یو سره مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام په خبره دوی د ژمي لپاره د خوراکي توکو د چمتو کولو په خاطر 400 میلیون ډالرو ته اړتیا لري او لږ تر لږه 10 میلیونه اړمنو ته مرستې رسولی شي چې له ژمي راووځي.
له پاکستان رایستل شوی افغانان وای پاکستانی پولیسو استخباراتو پوز او نور ادارو سخت ځورولي لوټلی او په محبسونو کې ساتلی وو. د دوی په ادا اوس هم له افغان کډوالو سره د غسلبونه روان دي چې چیرته افغان ګوري نیسي، اسناد او پیسې ترې پټوي او بیا یې محبسونو ته لیشي. دوی له ملګرو ملتو، د بیلابیلو ادارو، افغان حکومت او نورو نړیوالو سازمانونو غواړي چې د پاکستان حکومت له دغو اقداماتو راوګرځوي. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې میشته او له دغه هیواد راوستل شوي افغانان ویل کومې ورځې چې پاکستان کې لنډمهاله حکومت رامنځته شوه، له هغه وروسته د افغانانو د راویستلو او لوټلو توند لړۍ پیل کړې ده. له ښځو، ماشومانو، سپینګیرو او له ناروغانو یې محبسونه ډک کړي دي. کونړ ته راستون شوی نعمت الله په افغانستان کې له بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو په تنګ شوی و او 15 میاشتې وړاندې مزدورۍ لپاره پاکستان ته تللی و. وای پیښور خار سره نږدې یو ځای کې د څو ملګرو سره نوی جوړیدونکي کور کې کار کولو چې پولیس راغلل او وینیول. پاسپورت، ویزا، پیسې او هر څه چې ورسره وو ټول ترې واخستل او به محبس ته ولېګل.
پاکستان د موږ مزدورۍ د پاره تللی و، خو د اوس وخت کې هلته وضعیت ډېر خراب دی. په مهاجرو باندې ډېر ظلمونه کېږي، اول ټکول دي، جیلونه به تېری. نو زه یې ونیولم، خپله مې 10 ورځې جیل تېر کړی دی، سخت وال ټکول را کړی دي. بس
د نعمت الله په وینا چې له 10 ورځو بند او سختیو تېرولو وروسته یې له محبس راوویسته.
وطن ته راوختم، ډېر سخت حالت کې تورخم کې، کله ګیټ بند، کله خلاص، زنانه ماشومان ټول تکلیف کې. غوښتنه افغان حکومت نه داره چې دلته مهاجرو ته د کاروبار زمینه ورته برابره کړي ترڅو خپل هیواد ته راشي او دلته استوګن شي. هغو مهاجرو نه همدا غوښتنه ده چې خپل هیواد ته راستانه شي ترڅو به دا ظلمونه پاکستان په دوی باندې کوي. ځکه ما خپله ولیده دا حالت په ما تېر شو، ډېر سخت حالات و. نو وال ټکول پکې ډېر زیات دي. نو هغو نه مې هیله داره چې خپل هیواد ته راشي او خپل هیواد آباد.
په دې وروستیو کې د پاکستان لومړی وزیر انور الحق کاکړ له یاد هیواد څخه په ښکاره د بی اسناد افغان کډوالو د وستلو امر کړی. خو په دې قطار کې اسناد لرونکي افغانان هم د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي، بندین کیږي، وهل کیږي او بیا د پیسو په زور لبن راخوشي کیږي. زیات افغانان دا خبره هم کوي چې پولیس او نور ادارې له افغانانو اسناد پټوي او به له هیواد شړي. په پاکستان کې میشت افغان ادم خان
غیر قانونی ہم نہ گورے اور قانونی ہم نہ گورے دل جمنگ وسی گم ٹول قانونی دل پیوار کارڈ ہولڈر دے پیوار کارڈ نہ لرو سلویش کلون مردل تو وسی گو دوی رازی کارڈو والا چتی پیسو بدل کے پریڑ دے اوڑی جیلو تا پرشے وانی کاٹے
د کوزی پختونخوا د پختون ژغورنی غورزنگ یو شمیر سیاسی مشرانو قومونو او مدنی فعالانو هم افغان کډوالو سره کیدون کې چلن غندل او د یاد هیواد له حکومتې د زر تر زره ودرولو غوښتنه کړې ده. همداراز په افغانستان واکمنو طالبانو هم د پاکستان وروستۍ پریکړه غیر عادلانه بللې او د پاکستان په چارواکو یې غږ کړی چې د افغان کډوالو نیول او زورول دی بند کړي. خو بیا هم پاکستانی چارواکي له خپلې دې پریکړې نه دی پشا شوي چې غیر قانوني افغانان به له هیواده باسي. تازه د دغه ملک د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی ویلي د غیر قانوني کډوالو وستلو ته به دوام ورکوي او دې پریکړې کې جوړ جاړی نه کوي.
له اتو کلونو وروسته د کندز ولایت د قلیزال ولسوالۍ د تخریب شوي پل د بیا رغونې او ترمیم کار پیل شو. د قلیزال پل د نړېدو په اړه ازادي راډیو هم وار په وار راپورونه خپاره کړي وو، خو دوی ونې وړاندې د دغه پل د بیا رغونې کار پیل شو. د قلیزال ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي د دغه پل په بیا رغولو خوښي ښیي.
د کندز د قلیزال ولسوالۍ پر نړېدلي پل د بیا رغونې او ترمیم کار روان دی. قلیزال د کندز ښار لودیز لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له زیات نفوس لرونکو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي او د نوموړي ولسوالۍ مرکز د اقتپې په نوم یادیږي. د قلیزال پل په 2010 کال کې جوړ شوی و، خو په 2015 کال کې د طالبانو او د پخواني نظام د امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې تخریب شو. خو اوس د کندز سیمه ییزو چارواکو د دغه پل د بیا رغونې کار پیل کړی دی. د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي خوښي څرګندوي چې لاته کاله ځنډ وروسته د پل د بیا رغونې چارې پیل شوي. د نوموړي ولسوالۍ یو اوسیدونکی 60 کلن عبدالشکور لودی آزادۍ راډیو ته وویل:
نو موږ په دې پله باندې ډېر خوشحاله یو، دا یو غټه باتی ده موږ ته، ډېر موږ فاضاب وو. هم ولس په دې کې په کال کې زموږ 15-10 موټر وبوړي، 40-30 موټر سکیل هم وبوړي. خو چې دا پل شروع شوی دی موږ دومره خوشحاله یو چې بېخي د حده وتلې، چې ډېر ښه جوړ شي موږ په شا ډېر خوشحاله یو. هم ولس په دې ډېر خوشحاله دی.
د دوی د خبرو له مخې چې د پل نړېدو له امله دوی د سیند له یوې غاړې څخه بلې غاړې ته د کښتۍ په وسیله تګ راتګ کوه او خلک یې له سخت سرخوږي سره مخامخ کړي وو. د قلیزال ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد وزیر کاکړ راته وویل:
دومره خوشحاله یم چې بله ورځ په اوله ورځ چې دا خلک راله کارتې شروع وکړه، خو متاسفانه زه دلته خبر شوم که کور کې خبر شوی وای امکان لري چې ما یو غټه صدقه هم د ځانه سره وړې وای. په خاطر د دې چې د دې پل سره موږ ډېر مشکلاتونه تو سره مخ سی ویو ډیر تکلیفونه مولې دي لیدي، نو ډیر خوشاله یم چې دا پول وشو رسوي دي او کار باندې روان دي.
د نوموړي ولسوالۍ د مرکز د اختیپی یو وسیدونکی منصور ترکمن هم خوښي څرګندوي چې د دغه ولسوالۍ د پل د بیا رغونې کار پیل شوی دی.
دربارې پل ما مرد نواد فیصد خوش هستیم که نمی
ډیر خوښ یو چې حکومت زموږ غږ واورېده. الحمدلله د قلیزال پر پل د بیا رغونې کار روان دی. تمه لرو چې دغه پل په اساسي ډول ورغول شي تر څو په راتلونکي کې خلک له ستونزو سره مخامخ نشي.
د قلیزال ولسوال رحمت شاه وقاص وایي د دغه پل پر بیا رغونې 5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د ټولګټو وزارت لخوا ورکول کیږي او د 2 میاشتو په موده کې به کار بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.
هغه پل چې د اختیپی و د قلیزال په منځ کې فاصله راویستې وه او د لارې رفت آمد سره مشکل و، نو هغه الحمدلله شروع شوی دی. تقریبا 2 میاشتو په موده کې به پسر باندې ورسیږي.
د قلیزال پل 160 متره اوږدوالی او 8 متره پلنوالی لري. دغه پل د قلیزال سیمه او د ولسوالۍ مرکز اختیپل یو بل سره نښلوي او پر دې سربیره شیرخان بندر د بلخ ولایت له دولت آباد ولسوالۍ سره نښلوي او د سوداګریزو توکو په انتقال کې خورا اغیزمن اقتصادي رول لري او د کار په بشپړېدو سره به د خلکو ترانسپورتي ستونزې هوارې شي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د افغانستان د پخوانی پاچا امان الله خان او ملکه ثریا لور شاهزادګۍ هندیا د اکتوبر په 14مه په ایټالیا کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د شاهزادګۍ هندیې لور ثریا ملک په خپله فیسبوک پاڼه د نوموړي د مرګ خبر تایید کړی او لیکلي چې په تیرو څلورو لسیزو کې اغلې هندیې تل له خپلو هیوادوالو سره د مرستې او د دوی لپاره د نړۍ د ملاتړ د جلبولو هڅه کړې وه. د دې موضوع تفصیل واورئ.
از برای خدا مردم افغانستان جمع باشیم، یکی باشیم.
د افغانستان د پخوانی پادشاه امان الله خان او ملکه ثریا لور شاهزادګۍ هندیه د افغانستان د اکتوبر په 14مه د ماښام شاوخوا 2 بجې د ایتالیا په روم ښار کې د 94 کلونو په عمر وفات شوه. د اغلې هندیه لور میرمن ثریا ملک په خپله فیسبوک پاڼه د دې خبر په خپرولو سره لیکلي چې نوموړي په افغانستان کې په تیرو څلورو لسیزو ګډوډیو کې تل هڅه کوله چې خپلو هیوادوالو سره مرسته وکړي او د دوی لپاره د نړۍ ملاتړ ترلاسه کړي. اغلې ثریا ملک لیکلي د هغو ټپیانو او ناروغانو پالنه کول چې د جهاد په دوره کې روم ته لیږدول کېدل. د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې د هغوی د فزوزت سیاستونو پر وړاندې د اروپا په بېلابېلو ښارونو کې پرله پسې ویناوې او د جمهوري نظام په دوو لسیزو کې د هغې نه ستړي کېدونکي فعالیتونه د خپل هیواد او هیوادوالو سره د هغې د مینې بېلګې دي. هندي په تیرو څو لسیزو کې بېوزنه ماشومانو او ښځو سره د مرستې لپاره د بېلابېلو پروژو مشري کوله. شهزادګۍ هندي د خپلو همدې هڅو له امله په 1990 کال کې د ازادي راډیو د کال د شخصیت په توګه وپېژندل شوه. نوموړی هغه مهال ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو فعالیتونو په اړه ویلی و:
زه هغه کسانو سره مرسته کوم چې څوک یې غم نه خوري، لکه پوځیان او هغه افغان ماشومان چې روسانو سره د جګړې پر مهال ټپیان شوي وو، اروپا او ایټالیا ته به راتلل. ما شاوخوا 15 ماشومان د 14 کلونو لپاره وساتل.
افغان لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال وایي میرمن هندیا د امان الله خان د کورنۍ یو له فعالو او هیوادپالو غړو څخه وه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان او د افغانستان د خلکو لپاره یې د سولې، خپلواکۍ او پرمختګ ګڼ ارمانونه د خپل ارواښاد پلار او لوی کورنۍ په شان په زړه کې درلودل.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په خپلو فیسبوک پاڼو د اغلې هندي د مړینې په خبر خپله خواشیني څرګنده کړې ده او هغه یوه مهربانه، خوشبرخورده او په وطن مینه میرمن یاده کړې. هندي د افغانستان په 1990 کال کې کله چې شاه امان الله خان او ملکه ثریا د هند په ممبئی ښار کې په جلا وطنۍ کې ژوند کوه سترګې نړۍ ته پرانیستې او یوازې د 20 ورځو وچ له کورنۍ سره ایټالیا ته ولاړه. هندي د امان الله خان او ملکه ثریا له 9 ماشومانو څخه یوه وه. نوموړي خپلې لوړې زده کړې د روم ښار په پاپی ګریګوري پوهنتون کې پای ته ورسولې. شاه امان الله خان د دې امله چې اغلې هندي له افغانیت او افغانانو څخه لرې نه شي د افغانستان تخلص یې پرې ورکېښود. د اغلې هندي لور میرمن ثریا ملک په خپله فیسبوک پاڼه د هم لیکلي چې د مور د جنازې مراسم به یې په روم کې په ډېر مختصر ډول د دوی د کورنیو ترمنځ ترسره شي.
له خبرونو ور آخوا
ډیرو لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په هرات ولایت کې د پرلپسې زلزلو په اړه لیکنې او راپورونه خپاره کړي دي. زورورو زلزلو یوازې په یوه اونۍ کې افغانستان ته په څلورم وار ټکان ورکړ. دا د نیویارک ټایمز د هغه راپور سرلیک دی چې په پرونۍ ګڼه کې خپور کړی دی. له دې راپور سره د زلزله ځپلو ځایونو او ټپیانو عکسونه هم لدی. ورځپاڼه وایي چې پرون سهار وختي په هرات کې څو زلزلې وشوې، خو لومړی یې د ریختر په حساب 6.3 درجه او دوهمه 15.4 درجه و. نیویارک ټایمز د زلزلې د مرکز او لقبلې د لشتر لشه 150 تنو د ټپی کېدو له یادونې وروسته د محمد غزنوی په نوم د هرات ښار دی و دیش کلن ځوان د لالهان د ژوند په اړه کښلي چې نوموړي د تیرې اونۍ د شنبې د ورځې له زلزلې وروسته په میدان خیمه درولې وه او له خپلو دوو ماشومانو او ماندینې سره سړه شپه په خیمه کې سبا کوله. نیویارک ټایمز د غزنوي په قول لیکلي چې پرون سهار تر زلزلې مخکې په خیمه کې ساړه وشو او فکر یې وکړ چې نور به زلزله نه کیشي، نو خپل اپارتمان ته لاړ. غزنوی وایي اپارتمان ته لتلو وروسته یې میرمنې چای دماوه چې بیا زلزله وشوه، آیپاډ یې له میزه ولوید او شیشه یې ماته شوه. د یې میرمن او دوه ماشومان یې په منډه له اپارتمانه ووتل. غزنوی وایي چې اوس یې پرېکړه کړې چې غزنی ته کډه وکړي، ځکه چې تر کله به د زلزلو له لاسه په میدان شپې تېروي.
د تورت حالت د نورو هراتیانو دی. نیویارک ټایمز رسپانې تر دې دوی ورځې وړاندې هم د هرات د زلزله ځپلو په اړه یو مفصل راپور خپور کړی و. په هغه لیکنه کې راغلی و چې له دریو سترو زلزلو وروسته په هر ځای کې له ویرې څوک ویده کېدای نه شي، مګر دا چې د باندې څملي. نیویارک ټایمز لیکي د هرات د تیرې اونۍ د سختې زلزلې ویره په ټول ولایت کې خپره ده. د ښار په عمومي پارکونو، کوڅو او د سړکونو د منځ په چمنونو کې موقتي خیمې لیدل کېږي او کورنۍ چې په خپلو کورونو کې د شپې له ویده کېدو ډارېږي هلته شپه سبا کوي. نارینه د جماعتونو پر ځای په واټونو کې لمونځ کوي او دعا کوي چې د زلزلو له ورانیو یې نور خلاص کړي. دولتي ادارې له خلکو تشې دي، حتی د صرافۍ مارکیټ چې یو وخت پرې ډېر بیروبار و اوس بند دی. په ښار کې یوازینی ځای چې هلته ګڼه ګوڼه ده هغه هوایي ډګر دی. هغه کسان چې د الوتکې د ټکټ وس لري هڅه کوي چې له هراته ووځي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې د هرات په زلزلو کې شاوخوا 1300 تنه مړه شوي او کابو 1200 نور ژوبل شوي دي. د بریتانیا میرر ورځپاڼې هم د هرات په پرونی زلزله لیکنه خپره کړې. په دې لیکنه کې د زلزلې له کبله د لسګونو کسانو د ټپي کېدو او څو نورو د مړینې یادونه شوې او د زلزله ځپلو سیمو عکسونه یې خپاره کړي دي. په یوه عکس کې څو ښځې او ماشومان لیدل کېږي چې د شګو او دوړو د توپان په منځ کې خپله کډه پخره بار کړي او نامعلوم لور ته درومي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو په څیر په غزنی کې هم په وروستیو کې ترافیکي پیښې زیاتې شوې چې زیاتو خلکو ته مرجوب دي اړوي. په دغو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د شنبې ورځ په غزنی کې 500 ډوله مسافر وړونکي بس موټر پلچک ته د لوېدو پیښې یو تن مړ او 540 نور ټپیان کړل. دغه پیښه د غزنی مرکز اړوند کابل کندهار پر لویه لار روزي کوتل ته څیرمه سوې ده. د غزنی لامنیه قمندانۍ څخه رسنیو ته په لېږل سوې خبر پاڼه کې راغلی چې دغه موټر هغه تخریب شوي پلچک ته لوېدلی چې د جوړونې په مخه کندل سوی دی. د پیښې ټول ټپیان د درملنې په مخه د غزنی ملکي او حوزوي روغتونونو ته لېږل سوي دي. په همدې ورځ د غزنی او بند ولسوالۍ په سپین بند سیمه کې په یوه بله ټرافیکي پیښه کې څلورو تنو ته مرجوب لوا غوښته. د کابل کندهار په لویه لاره د یو اراده کړو لا ډوله لوکسل او مازدا موټر ترمنځ ټکر یو تن وژلی او د دوو ښځو په ګډون درې تنه نور یې ټپیان کړل. خو تر دې یوه ورځ وړاندې بیا د غزنی په جاغرو ولسوالۍ کې هم ټرافیکي پیښې دریو تنو ته مرجوب لواړوله. د یادې ولسوالۍ اړوند په انګورې سیمه کې د دوو موټر سایکلانو ترمنځ د ټکر له امله دوه تنه ووژل سول او یو تن ټپي سو. په همدې ورځ د غزنی مرکز اړوند کابل کندهار پر لویه لار روزې کوتل ته څیرمه د یو اراده پاسو ډوله او ویرز موټرو ترمنځ ټکر درې تنه ټپیان کړل. په ټپیانو کې دوه ښځې او یو نارینه وو. دا په داسې حال کې ده چې دغه ډول پیښې په دا وروستیو کې زیاتې سوې دي. د طالبانو حکومت چارواکي دا ډول پیښې د موټر چلوونکو بې احتیاطي بولي، خو ډیری ولسي وګړي بیا دا ډول پیښې د سړکونو د خرابوالي ترڅنګ د موټر چلوونکو بې احتیاطي، نامسلکیتوب او ځینې نور یې بیا د موټروانانو د نشه یي توکو کارونه بولي. خو تر ټولو غټ لامل یې د موټرانو لایزري څراغونه بلل کېږي چې د مقابل لوري موټر چلوونکي سترګې اخلي، موټر موټرسایکل ورڅخه سر اخلي چې وروسته ټرافیکي پیښه کېږي. په غزنی کې د ټرافیکو مدیریت چارواکي هم مني چې د نورو ترڅنګ زیاتې پیښې د لایزري څراغونو له امله رامنځته کېږي. د یاد مدیریت سرپرست قاری نور محمد رهبر وایي هڅه کوي چې مخه یې ونیسي.
کوم لیزري څراغونه چې په بعضې وسایطو کې وي لکه موټر او موټرسایکلانو کې، نو هغه د خلکو مزاحمت کوي او حتی عامل د حادثو ګرځي. نو اوله فاره موږ اقدام کړی د هغه څراغونه موږ ځینې خلاصوو چې هغه غیر ضروري څراغونه وي او دوی ورته بسته کړي وي. نو هغه د خلکو لپاره د هېوادوالو لپاره هغه ډېر مزاحمت جوړوي. نو له خلکو مو هم دا غوښتنه ده چې هغه کوم څراغونه چې دوی غیر ضروري پکې بسته کړي وي هغه چې د خلکو لپاره تکلیف جوړوي هغه ځینې ایسته کړي.
د غزني ګڼو اوسېدونکي د طالبانو حکومت له ټرافیکو مدیریت څخه غوښتنه کوي چې په وسایطو کې د لیزري څراغونو مخه ونیسي، موټروانانو ته قانوني لایسنسونه ورکړي او ځینې نور قانوني قوانین وضع کړي ترڅو د ټرافیکي پیښو کچه راټیټه او د مرګ ژوبلې مخنیوی وسي.